نن با په یو روز کې پاتې شو.
لن خبرونه هم د بشیر ګواښ نه واورېدل. اوس به په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نه واورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکې په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسله وال تنظیم داعش امیر حافظ سعید اورکزی خپلو دېرش ملګرو سره وژل شوی دی. ادارې وایي په افغانستان کې د ډرون دا درېیمه لویه حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سعید مرګ وسله وال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه پنځه پاکستاني طالبانو کې وو. د چا په بیلېدو او یاد وسله وال تنظیم کې شمولیت پاکستاني طالبانو غټ نقصان ګرځولی و. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې د اختلاف په اړه تقسیم معامله روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امورو افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف له وجې داعش کې شمولیت اختیاروي. خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لویه خطره ګڼي. نو ځکه امریکې داعش خیره خپل کاروایان تیزی کړی دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د پنځه ویشت نور ملګرو سره وژلی دی. ادارې وایي یو تنظیم د بهرني مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشي تللی، خو کتل دا دي چې وخت سره سره داعش نور اسلامي ملکونو کې ځای جوړوي نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غوندې تنظیم ته یې ملاتړ حاصل دی او ورته وسله، فوجي تربیت او مالی امداد ورکوي. باید چې د دې تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نیټو او چین په یو ځای حکمت عملی جوړ کړی او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي. ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټول منطقه کې خورې دي شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلي تر کراچۍ پورې ملک کې د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوجه چې د اولس معمول ژوند متاثر شوی دی. ادارې مخکې لیکي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې یو اړخته د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل اړخته اولس ثوابده د اهلکارانو نااهلۍ او ناقصه منصوبه بندۍ نه شوي نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې دوه نیم سوه کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کوم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایې د عمل چاري ساتلو سره سره بند بجلیګرې او اوبو، نور او کولی نه بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو سر کار پکار دی چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخري کې لیکي درې درې نیم کاله تېرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به اولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د اولس صبر ختمېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو ریډان ورځپاڼه لیکي که څه هم له کال 2002 راهیسې د پاکستان ار یو حکومت وایي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم خرچ کوي، خو تر دې دمه کله هم داسې نه دي شوي چې له وجې په دې هیواد کې د تعلیم سیکټر له بحران سره مخ دی. بلخوا ایف پی خبری اجانس لیکي افغانستان وایي د داعش ډلې مشرانو په وژنې سره په دغه هیواد کې داعش ډله تباه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته اسرار الله مومن وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالی مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورټ کې راغلی چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشریزه کې څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویې ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د په خبره د یو شمېر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه خبرو ته عملي بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا لدی ښکاری چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرفوي او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دوی ښه همدغه خبره کوي او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې د 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ډی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوې. که چیرې د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچه د خرچو سره پرتله کړل شي نو دا هیواد د 10% نه هم کمې پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یوه نړیواله اداره په خپل رپورټ کې وایي پکار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همدارا د ملګرو ملتونو د تعلیم څنګه وای چې د 2013 کال پورې د تعلیمي اهدافو تر لاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچه یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبری ایجانس په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه له منځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایي برید کړې. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپله ځمکه د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
د اسرارالله مومن نه تاسو د ډان وسپاڼې او د اسوسیټډ پریس خبري ایجانس د مقالو مهم ټکي اوریدل. د امریکا د پوست مشر جنرال جوزف ډنفورډ وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی او باید د دا هیواد سره همکاري وشي. د ایکسپریس ټریبیون وسپاڼې د دې لیک مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د امریکا یو پوځي جنرال وایي دوی په پاکستان کې درې مهمې ستراتیژیکي ګټې لري او باید دواړه هیوادونه په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي جنرال جوزف ډنفورډ چې تمه ده د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمین وټاکل شي وایي امریکا او پاکستان کولی شي په ګډه د ترهګرو ډلو او په خاصه توګه القاعده ته ماتې ورکړي. په سیمه کې امن پر ځای کولو او اټومي وسلو د نه خورېدو لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا سینټ یوې کمیټې ته په خپله وینا کې جنرال ډنفورډ وویل امریکا او پاکستان یو پر امنه افغانستان غواړي او دواړه هیوادونه پر دې پوه دي چې په افغانستان کې امن د سیمې د امنیت لپاره ضروری دی. هغه وایي د پاکستان سره ښه تعلقات امریکا په ګټه دي او امریکا باید د پاکستان سره د ښو اړیکو پر مخ بوتلو لپاره همکاري وکړي. جنرال ډنفورډ دا هم وایي پاکستان له دوی سره د القاعده خلاف عملیاتو کې مرسته کړې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې د ترهګرو ډلو خلاف عملیات ترسره کړي دي چې له وجې ترهګرو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. دغه ډلې په افغانستان کې د امریکا خلاف جنګیږي نو باید له ماتې سره مخامخ شي. د سینټ د دغه کمیټې سره په خبرو کې جنرال ډنفورډ دا هم وویل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډېر مهم دی او په دې وروستیو کې د دواړو ډلو ترمنځ په خبرو کولو کې دغه هیواد یو ښه رول لوبولی دی نو باید ستاینه وشي. هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه پر دې کار کوي چې څنګه تعلقات ښه کړي او په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.
دا وا فرخنده اسد مشال ریډیو تاسو اوري او د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شي. تاسو د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم موږ ته رائے راکولی شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو څومره خوښوي. ډان رسپانلی کې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید حقانی ډله شامل کړل شي او کابل لا د مذاکراتو په لړ کې ټولې وسیلې کارول پکار دي. لیکوالی کې چې د افغانستان د سولې خبرو ته لوی ګواښ د طالبانو ترمنځ د عہدو پر سر اختلافات دي خو پاکستان د حقانی ډلې او کابل ترمنځ د امن خبرو جوړولو کې مرسته کولی شي. د مقالې نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډان وسپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په مری کې د امن په خبرو کې حقانی ډلې ته برخه ورکړل شوې ده. خدا لا معلومه نه ده چې حقانی ډله به د امن په پروسه ساغیز ولري او کنه. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د حقانی ډلې شاملېدل یو مهم پرمختګ دی ځکه چې یاده ډله د افغانستان په وسلوال فعالیتونو کې مهم کردار لري. مقاله لیکي دا یو مناسبه وخت دی چې حقاني شبکه د امن په بهیر کې شامل کړل شي او کابل لا پکار ده چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لړ کې موجوده ټولې وسیلې پکار راولي. مقاله لیکي د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات امن ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د طالبانو د سیاسي څانګې او د جنګیالو قومندانانو ترمنځ اختلافات روز تر ورځې لا نور څرګندېږي او هغه وسلوال چې د جنگ په میدان کې دي ډېر تنگ نصره او کمزوري سیاسي فکر لري. ډونلي کې په جګړه کې خپل قومندانان د خارج ژوند نه زیات خبر نه دي او تر دې چې د افغانستان د خارونو د ژوند شواک په اړه هم زیاته پوهه نه لري. دغه قومندانان داسې فکر کوي چې له واک سره په کابل قبضه کولی شي. مقاله د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې زیاتره جنگیالو قومندانانو دړه خبر کړی دا چې که د طالبانو سیاسي څانګې له کابل سره د امن مذاکرات ختم نه کړل نو یا خو به بله ډله جوړه کړي او یا به له داعش سره یو ځای شي. د مری د سولې د خبرو څو ورځې وړاندې د افغانستان د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار له داعش ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې داسې هم څرګندېږي چې په افغانستان کې داعش ډله د یو دویم او زیان رسوونکي ځواک په توګه مخه ته راسي. ډونلي کې په افغانستان کې غیر ریاستي برخوالي ډلې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره داعش ډله کارولی شي. مقاله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د افغانستان په جګړه کې د مهم کردار لرلو صلاحیت لري او دا ډله به د خپلو مفاداتو په لړ کې خپلواکه او سخت دریځ وي. د لیکوال په خبره له داعش ډلې سره د کوم قسمه امن بهیر پیلول لږ تر لږه دا مهال له سوچ بهر خبره ده. روزپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي نه یوازې له حقاني شبکې سره د خبرو په حق کې وو بلکې د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني سره په 2013 کال کې نیغ په نیغه ملاقات هم کړی وو. ډان لیکي د خبرې ته هغه مهال دومره خاص اهمیت ورنه کړل شو او واشنگتن په فوري توګه دا وړاندیز رد کړ. خو د مقالې په خبره اوس حالات بدل دي او دا مهال کابل سره نور ازادي هم شته چې یوې وسلوالې ډلې سره خبرې شروع کړي. د امن په بهیر کې د حقاني ډلې د نیغ په نیغه شاملېدلو امکانات زیات روښانه دي. لیکوال د پاکستان په حواله لیکي چې پاکستان ته بیا په کوټه شورا اثر اچولو کې زیاتره له دې وجې مشکلات دي چې د طالب قومندانانو ترمنځ داخلي اختلافات شتون لري. د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې د کوټه شورا طالب قومندانانو پرتله پاکستان پر حقاني ډلې زیات اثر لري او دغې له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو په لړ کې پاکستان مرسته کولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لیډیو تاسو ری اوریدونکو اوس وخت شو دی د 19 خبرونې د تاریخ پاڼه. نننې خبرونه کې به تاسو د خیبر درې پاړه معلومات وره د خبرونه سم همکار خالد خان جوړه کړې ده. راسي چې ورته غوښ شو
گران اوریدن کو دا پختنو یا افغانانو دا تاریخ کلتور ادب کاروبار یا جنگونو په حقلا چې کله هم خبره کیږي نو دا دره خیبر ذکر با خامخه چیرل شي کوم چې دا موجوده افغانستان او پاکستان او د تیر وختونو هندستان او منځنی ایشیا ترمنځ د تلو راتلو لنډه او اسانه لار و او دا نن با د تاریخ پانه پروګرام کې دا خیبر دره تاریخي عسکري او کاروباري ارزښت په حقلا معلومات درکو او دا حساب کو چې په دې غریزه لار د کوم وخت نه انسان تک را تک پیل کړی دی او په دې دره کوم حملاور کامونه او بچایان تیر شوی او قبضه شوی وو. دا به هم د تاریخ استادانو او پوهانو سره خبره کو چې په دې دره کوم کامونه آباد دي او دغه موجوده سړک او د اورګاډي پاتلې د چا په وخت کې او څنګه جوړه شوې ده. دغه شان د خیبر په دره یا لوی سړک تاریخي ځایونه او کلاګانې لکه علي مسجد جمرود او شګې کلا او نور لرغونی آثار په حق له به هم خبرې کوو. دا پیښور ښار نه قبل اړخ ته د خیبر ایجنسی جمرود سیمې نه تر تورخم پولې پورې دغه د تاتاري غرونو کې 1.5 میله لار یا درې ته دره خیبر ویل شي او د تاریخ کتابونه او مورخین وایي چې زرګونه کاله وړاندې انسان دغه لار د تګ راتګ او کاروبار او بیا وروستو حملهورو په هندوستان او پیښور قبضه کولو دپاره استعمال کړی ده. دا فارس بادشاه سایرس او دارا نواخله سکندر اعظم موریا او کوشان خاندان وایي هونز، محمود غزنوی، چنگیز خان او تیمور، نادر شاه، مغولو، افغانانو او بیا انگریزانو په هندوستان یا د هندوستان نه په کابل د حملو په توګه د خیبر دره استعمال کړی ده. او دا خبره هم د تاریخ نه ثابته ده چې د هندوستان نه د بت مد مذهب چین ته د خیبر په لار او بیا هندوستان ته اسلام په دغه دره راغلی دی. د دنګ غرونو په مینس کې تاو راتاو او کته پورته لار چې څومره زرګونه کاله وړاندې د اهمیت وړ وه، نو هغه ارزښت یې نن هم شته او د پاکستان او افغانستان د دولتونو او اولس ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ یوه لنډه او اسانه لار ده. دا چې دغې درې ته د خیبر نوم کله اول ورکړل شوی دی، په دواب کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په عبرانی ژبه کې خیبر کلی ته وایي، او د دنګ غرونو په مینس کې دغه دره د یو کلی سره مشابهت لري، نو ځکه ورته د خیبر نوم ورکړی شو.
د دې د نوم حواله سره مختلف رائے دي. محققین چې چا په دې باندې تحقیق کړی دی، هغه وایي چې یو خو دا د عبرانی ژبې یو ټکی دی خیبر، چې دا هغه مطلب او معنی راځي کلا. نو دا علاقه چونکې د کلا په شکل کې دا ګیر چاپیره تینا غرونه دي، او دا کومه لار خصوصا خیبر پاس ته وته مونږ وایو یا دره خیبر وته وایو، نو دا تقریبا د یو کلا شکل اختیاری. نو د دې حوالے سره د دې مناسبت سره د دې نوم خیبر ورکړل شو. ډیر خلک دا وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو، نو د هغې اطلاع چې کله دلته راغله، نو د دې خلکو د هغې فتح مناسبت سره دې علاقې ته خیبر نوم ورکو.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال د پېښور پوهنتون کې د تاریخ استاد دی، او هغه خپله پی ایچ ڈی یا د ډاکټرۍ سند د خیبر په دره په څېړنو نه پس ترلاسه کړې ده، او دغه مقاله او څېړنه هغه په 8 کالو کې پوره کړې ده. د نن پروګرام کې به ډاکټر جاوید اقبال سره دره خیبر باس کو، او دغه شان د انګریزي ژبه کې په خیبر دره باندې د یو بارني لیکوال او مورخ پیدی ډورته لیکل شوی کتاب دی خیبر پاس نه هم اوالی اخلو. ډاکټر جاوید اقبال په وینا زرګونو کال وړاندې آریا کام په دې سیمه آباد و، او دا خیبر درې د تلو راتلو لپاره استعمال کړی ده. هغه وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 1500 کاله وړاندې چې کله په فارس یا موجوده ایران کې سایرس او دارا باچایانو نو د خیبر په درې حمله کړې دي، او دغه ټوله سیمه یې خپل ولکه کې اخیستی وه.
آریا نسل چې کوم خلک وو، هغه په دې لار باندې هندوستان ته، موجوده چې کوم هندوستان دے یا پاکستان او بنگلہ دیش، او دا ټول چونکہ یو علاقہ وا جنوبی آسیا چی وطم گوائیو، نو دی تاغیر آغیلی دی پا دی لارا باندی. دا دینا مخ کی اوم چی کم دے آغا تاریخ آغا چونکہ ریکارڈ نہ دے، نو دا آغی مونگ سرس تاریخی حوالہ نشتا. بیا دا دینا پس کم مونگو گورو، نو دا علاقہ دا ایرانی باچان چی کم بہو فارس بے وطا آغا ٹیم کی ویلو، یا پرشیا بے وطا پا انگریزے کی ویلا، بیا رست وطا دا ایران نم ورکلے شو. دا آغی چی کم مختلف خاندان حکومت تیر شوے دے، پا آغی کی دا آغا منشی خاندان وطا یا دے یا اکیمنائٹ خاندان وطا پا انگلیش کی وائی. بیا آغی نا بعد دا ساسانیان حکومت تیر شوی دی دا غی ایسو دا علاقہ.
په کال 320 قبل مسیح کې الکساندر دی گریټ یا سکندر اعظم چې کله د یونان نواخلا تر فارس پورې ټوله سیمه قبضه کې واخیسته، نو هندوستان یا گندارا باندې د قبضې په غرض هغه په خپل د باجوړ او دیر پلار اباسین غاړې پورې راغلی، خو داغه ځینې جرنیلان د خپل لخکرو سره د خیبر په دره راتیر شوی، او بیا چې کله درې کاله پس سکندر اعظم خپل وطن ته واپس لاړو، نو د تاریخ کتابونه وایي چې انډو گریک یا باختری یونانیان په دې سیمه خوښه 200 کاله حکومت کړی دی، او د خیبر دره د هغوی په ولکه کې پاتې شوی ده.
او بیا که مونږ لږ نور مخکې راشو په تاریخ کې، نو دا چې کله بیا یونانیانو حمله وکړه، سکندر اعظم دلته راغو، نو هغه په خپل خود د دې درې نه دي تیر شوی، هغه لار مختلفه وه، خو دا هغه د فوز یو حصه چې کومه ده هغه په دې دره باندې د دې لارې نه تیره شوی وه. هغه چې کله دلته خپل فتوحات مکمل کړو واپس لاړو، نو خپل یو دوه درې جرنیلان د هغې دلته پاتې شو چې هغې په پېښور او د کابل پورې مختلف علاقې وې، په هغې باندې باګرام به وته هغه ټایم کې ویلو. نو په دې د هغې حکومت تیر شوی دی، د یونانیانو نو
خو بیا چې د خیبر په دره د کوم کام یا تعذیب لرغونی آثار موندل شوی دی نو هغه د کوشان خاندان سره تعلق لري. چا چې دویم پیړۍ نه تر پنځمه صدۍ پورې دلته حکومت کړی او په دره خیبر د اشوکا او کنش باچا د وخت ټوپا او نور نښې نښانې ملو شوي دي. پیدی ډورتي په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي چې د کوشان خاندان په وخت کې بودمت د هندوستان نه د خیبر په دره منځنی ایشیا او بیا چین ته رسیدلې دی. ډاکټر جاوید اقبال د دغې دور او دره خیبر باندې موندل شوي د بودمت لرغوني آثارو په هکله وایي.
بیا د بودمت د دې مذهب د اشاعت لپاره اشوکا دلته ډېر غټ کار کړی دی. په دې دره کې دوه ستوپاس دي چې هغه د دې بودمت یادګار دي. یو چې کوم دی هغه علي مسجد ستوپا وایي چې هغه تقریبا ختمه ده، هغې سره بنیادونه پاتې دي او نور ستوپا نشته دی. او بله چې کوم دی هغې ته خیبر ټوپ یا شپله ستوپا ورته وایي چې هغه د کټک کوشته نه چې لږ مخکې لاړ شي د افریدیانو ته کټک کوشته وایي، دې نه چې لږ مخکې لاړ شي سلطان خیل په نوم باندې د دې ریل ګاډي او سټېشن او دلته مخکې هغې سره دا ستوپا ده چې هغه اوس هم د یو طرف نه بالکل ثابته ولاړه ده او یو سایډ چې کوم دی نه هغه ختم شوی دی.
دا کوشان خاندان نفس وایډ هونز په پنځمه صدۍ کې د خیبر په لار په پېښور او ګندارا حملهور شو او دلته د بود مد ټول مذهبي ځایونه او ودانو ته لوی نقصان ورسولو. په لسمه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان ولس حملې کړې دي چې زیاتر پکې د خیبر په لار دي. ویل کېږي چې سبکتګین باچا چې کله د غزنی نه خپل د سلطنت پولې تر خراسان کابل او ګندارا پورې وغځولې نو خپل زوی محمود یې د خراسان صوبې ګورنر وګرځولو. د پلار د مرګ نه پس محمود غزنوي د خپل رونو او سره نه پاتې سیمې فتح کړې او دغه شان په بغداد کې د مسلمانانو خلیفه نه ورته د سلطان لقب ملو شو او بیا یې پرله پسې په هندوستان حملې وکړې. په هندوستان د محمود غزنوي حملو په هکله ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د خیبر درې نه علاوه هغه د افغانستان نه په بیلابیلو لارو په هندوستان حملې کړې دي.
محمود غزنوي حملې په مختلفو لارو باندې شوې دي. هغه د درې خیبر په لاره باندې هم داغه حملې شوې دي، هغه نورې لارې هم استعمال کړې دي. هغه د دینا جنوب طرف ته چې کومې درې دي افغانستان او پاکستان ترمنځ، لکه مونږ خو ذهن دا جوړ دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا درې خیبر او دا ګومل پاس او ټوچی او دغه یو څو دغه دي، خو د امریکې چې کوم د سیارې نه اخیستل شوي تصویرونه دي نه هغې مدد سره هغوی وایي چې دې تقریبا درې سوه پنځه څلوېښت لارې دي په دې غرونو کې چې هغه افغانستان او پاکستان سره خپلو کې ملاوي. نو د محمود غزنوی ریکارډ چې کومې حملې دي هغه کې درې یا څلور په دې درې خیبر باندې شوې دي، نورې په دې نورو لارو باندې هغه راغلی دی.
دا خیبر درې د چنگیز خان او تیمور پشان چابر او ظالمان حملاور هم لیدلې دي، خو بیا دغې درې ته د مغولو سلطنت مشر زیر الدین بابر په وخت کې ډېر اهمیت حاصل شو کله چې په پېښور کابل او دلی باندې د مغولو بادشاهي وه. هم په دغه دور کې د خیبر په دره یو لار یا سړک جوړ شو او دغه شان د حکومت چارواکو او ځواکونو سره سره د خیبر دره د کابل او پېښور په مینځ کې د تګ راتګ او کاروبار یو لویه لار جوړه شوه. دا ځایي خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هم د مغولو په دور کې دوی ته محصول او قافلو ته تحفظ ورکولو په سبب وظیفې ورکول پیل شو.
د مغولو په دور کې بیا دا علاقه پراپر د مغولو د دور حصه جوړه شوه چې د مغولو دلته هم حکومت او افغانستان کې هم د هغې حکومتونو. دا یو ډېر اهمیت والی لاره وه د هغې دپاره چې د دې لارې په توسط سره هغې ډېر په اسانه باندې اخوم تلی شو دلته هم راتلی شو. د دغه دور کې کوم ګوګورو حملې هم شوي دي، لکه د سلاطین دهلی په دور کې چنګیز خان راغلی دی هغه خپله حمله کړې.
په کال اوولس سوه اوه څلوېښتم کې چې کله احمدشاه ابدالي د نوې افغانستان بنیاد کېښو نو پېښور یې اهم ښار او صوبه وګرځوله. دا پېښور او کابل چې د دوراني دور د حکومت مرکزونه وو د خیبر درې اهمیت نور هم سیوا شو. او غالبا چې دغه شعر هم د دغه وخت په هکله ویل شوی دی چې دا خیبر درخولار د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی.
احمد شاہ بابا خو دلر بر چسمر پختانو نو د ټولو بابا اوم دے او د ټولو خپل بادشاہ اوم منلو نو داغي دور کې جکلا غي بادشاہ شو افغانستان وجود کې راغو د یو ملک په حیثیت سره نو هغه ټایم کې تر پیښور پورې علاقې کوم وا بلکې تر ټکا پورې دا داغي د حکومتي سوا او دو دارالخلافې وی یو کابل وا او یو کوم دینو دا پیښور دا طریقہ چې کوم دا طریقہ کار بیا د تیمور شاہ تر دوره پورې موږ وینو چې جاری پاتې شو ایون د شاہ شجاع تر ټیمه پوری
دا هندوشاهی او موریا خاندان نه علاوه د خیبر دره زیات تر حمله ورو په هندستان د حمله په توګه استعمال کړی دا خو بیا تاریخ مونږ ته دا څه وخوم خای چې دا په خبر نه سیکانو په خیبر او انګریزانو په دغه دره په کابل او افغانستان حمله کړی دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په کال 1340 کې سیکانو په خیبر فتح کړو خو دوی چری هم خیبر دره په خپل ولکه کې نه واخیستې. دغه شان انګریزانو هم د خیبر په دره خو پل مورچے او کلے جوڑے کڑی دی خو پا مکمل تو گئے دغا سیما پل قبضہ کے نواخستے. دا انگریزانو سکانو او افغانانو پا مینس کی دریلوے جنگون شویو چے دا لگ وقت پوری پا کابل دا قبضے رستو انگریزانو تماتا او لوے نقصان رسول شویو. دا دغا جنگونو او شخڑو پا حقلا پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال وائی
دری جنگون شوی دی دا انگریزانو دا افغانستان چے کم حکمرانانو دا غیتر منزا رومبے انگلو افغان وار یا انگریزانو افغانانو چې کوم جنگ شو هغه په کال 1338 نواله تر 1340 پورې دوه کاله دا جنگ تیر شوی دی. نو دغه دوران کې چې لکه څنګه ما وویل چې شاه شجاع او سکانو انگریزانو دی خپل یو الائنس جوړ کو نو د دې فوجونو چې کله تیرېدو نو سکانو انگریزانو له دې اجازه ورنکو چې زموږ د علاقې نه تاسو تیر شي نو په دې دره خیبر باندې صرف د سکانو او د شاه شجاع فوج تیر شو او انگریزانو چې کوم دی نو بیا د جنوب طرف ته چې کوم نورې لارې دي په دې غرونو کې په هغه لارو باندې هغه افغانستان ته لاړو. بیا چونکې وروسته دا علاقه انگریزانو بیا برای راست په خپل حکومت کې واخیسته او د هغې دار جوړ شو نو په دویم افغان جنگ کې بیا موږ ګورو چې د انګریزانو فوج هم په دې لار باندې زیات تر تیر شوی دی.
دا خیبر درې دواړو اړخو ته د افریدیانو شپږ قبیلې آباد دي او ویل کیږي چې د مغولو او انګریزانو دور کې خو به دوی ته د قافلو د تحفظ او د لار محصول ورکول شو خو بیا د دې نه وړاندې هم دوی په دې لار د تیرېدو پیسې اخیستې دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د غذایي خلکو چنګیز خان او د ایران بادشاه نادرشاه هم نه دي کړی هغوی ته هم په دې لار د تیرېدو په وخت کې سخت خندان جوړ کړی او د هغوی نه هم د پیسو غوښتنه کړې وه.
دا لار د هغې د آمدن ذریعه وه نو په دې بچې هر څوک تیرېده که هغه چنګیز خان دی هغه هم نه دی معاف کړی د هغه فوج دلته کې هغې رئیسار کو او هغه دومره غصه دې ځینه تلی چې واپس راغو نو هغه دلته ډېر قتلی عام هم بیا کړی په واپسۍ کې. دغسې که موږ وګورو نادرشاه افشار د ایران دومره زبردست بادشاه چې په دې ټوله علاقه باندې د هغه حکومت او د هغه فوج چې کله تیرېدو هغه هم دلته یو میاشت پورې افریدیانو دی علاقہ کی رئیس حال کرے ہو اور لارے ہوتا نو کلا ہو رہا تر سوچ آگا پیسی ورنہ کی
اور ادن کو نن مدرتا دا خیبر درے دا تاریخی اسکری او کاروباری ارزخ پا حق لمعلومات در کرل او بلا او نیبا دا در خیبر پا سڑک او دا اور گاڑی پاٹ لے او پا دا غلار دا جمروت کلا علی مسجد او نور لرغونی آثارو پا حق لمعلومات تر کرو تر حقا وقت پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پامان.
مشال
شتکنا ستاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ